السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلی فایل په خبرونو کې. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د 12 هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلي کی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو فرمان کې چې د جون په شپږمه یې البته چې د جون په فایل کې لاسلیک کړ وویل چې د جون له 9 یعنی نن څخه به دغه فرمان تطبیقیږي چې لمخې د افغانستان په شمول د 12 هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر محدودیتونه لګول کیږي. د ولسمشر ټرمپ د سفری بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینه، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. د دې فرمان یوازې د گرین کارت او ایس آی وی ویزې لرونکي کسان مستثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته روان شوی دی. د طالبانو په واک باختر آژانس ویلي چې د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کنفرانس کې د دې پلاوی ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پرېکړو او ژمنو څېړنې یاد شوي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کنفرانس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمېنې تهران ته رسیدلی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده شوې. که څه هم د سفر ډېر زیات په ډاګه شوي نه دي، خو ایران د دې وړاندې ویلي وو چې ډېر ژر به په کابل کې او دغه راز بامیانو کې د دو روغتونونو د جوړونې چارې پیل شي. ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو د هغو ګوتو کشمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له رژیم سره نږدې اړیکې لري او هلته یې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډېر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي حکومت لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبري اژانس د دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په مې میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ په خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. یو پخواني ایراني ډیپلومات رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا وړاندیزونه د هغو اختلافاتو حل نه دی چې ایران ته د یورانیمو د غني کېدو او د بندیزونو لرې کېدو ته لاره هواره کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې لومړنۍ دوره کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي پروګرام تړون لغوه او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. او تمه ده سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالي د آسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. ویل شوي چې دا مهال افغان لوبډله په سعودي کې په تمریناتو بوخته ده. د افغان لوبډلې سبانۍ لوبه د ملي ټیم د نوي ایټالوي روزونکي وینجنزو البرتو انزا تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په وپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیت لنن نه عمل کیږي. پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تاک په تمه دي د چارې اندېښمن کړي.
با فرمان اخیر
د ټرمپ دی فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکي چې د 2021 کال نوروست راغلي ډیر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډیره د بشري حقوقو فعالان، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي.
نن په افغانستان کې د اختر دریمه او وروستۍ ورځ ده. هلته له ایران او پاکستان ستانه شوي کډوال مغغولي چې وایي د اختر خوند نه وو.
موږ دلته پرته یو په خیمو کې ژوند کوو. ماشومان ته مریضان ستونزې دي. د اختر ورځ به درې پلسونز کې تیر شو.
افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري مزل په اړه د ځوانانو شکایتونه دوی ټینګار کوي چې د برخې ته باید کار وشي.
له بده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
او د امریکا ولسمشر په لاس انجلس کې مظاهرو ته د بلوا نوم ورکړی.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د متحده ایالاتونو له لوري دغه هیواد د افغانستان په ګډون د دولس هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت لنن دوشنبه د جون له نهمې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګو او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. که څه هم په دې فرمان کې په واضح ډول د هغو افغان پناه غوښتونکو د سرنوشت په اړه هیڅ نه دی ویل شوی چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په تمه وخت تیروي. خو په پا پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ پی 2 او پی 1 یا ایس ای وی کې سونه لري وایي چې د سفر د بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن دوشنبه د جون نهمه امریکا ته د افغانستان په ګډون د دولس هیوادونو په وګړو د سفر محدودیت پیلېږي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ بیلابیل کیسونه لري وایي د سفر دا محدودیت ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. هلته چې دوی په خبره ژوند د مرګ په ګواښ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تېره اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګوه او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن نور هغه هیوادونه دي چې د ټرمپ د فرمان پر بنسټ امریکا ته د وګړو په سفر بندیز لګول شوی. که څه هم په دې فرمان کې د ایس آی وی کیسونو لاله د ویزو ترلاسه کوونکي او د امریکا د دایمي استوګنیا گرین کارت درلودونکو کسان او ځینې نور ځانګړي ډلې مستثنا بلل شوی، خو د هغه زرګونه افغان پناه غوښتونکو د سرنوشت پاړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی چې اوس مهال د پاکستان په ګډون په دریمو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څېړنې په هیله وخت تیروي. دا پناه غوښتونکي چې ډیری د پی یو او پی دوه په نوم کیسونه لري او ډیره برخه په پاکستان کې میشتي وایي د سفر دغه محدودیت سخت اندیښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ پی دوه کیس لري او نه غواړي نومي په دې راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
دا د افغان کډوالو دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینونکي خبره دا او په حقیقت کې لوی ظلم نه، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې ده او اوس بیرته افغانستان ته هم نشي تللی. دلته په دغو درېمو هیوادونو کې ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته د ښځو او بشري حقونو یو فعاله یاسمین نبیزاده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ کیس لري وایلي وي، خو د پاکستاني پولیسو له لوري افغانستان ته د دوی د ریپورټ خطر او له بل لوري د پناه غوښتنې د کیسونو نامعلوم برخلیک د ژوند لورې ترې ورک کړی. دا چې د څلورو اولادونو مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ژوند تر ټولو سخت شیبې تجربه کوي.
والله با فرمان اخیره
د ترامپ دی فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکي چې د 2021 کال وروسته راغلي ډیر سخت اندیښمن کړي دي. په دوی کې تر ډیره د بشري حقوقو فعالان، مترزین، د مدني ټولنې غړي، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي چې که وطن ته ستول کیږي هلته د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي او تر ټولو بد دا چې اوس مهال دوی له پاکستان هم د ریپورت له ګواښ سره مخ دي.
افغانستان قرار دارن
د دغه کیس لرونکو د ادعا له مخې که افغانستان ته ریپورت کیږي هلته ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، ځکه په خبره دوی تر ډیره په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متحده ایالاتو یا د امریکا په تمویل شویو پروژو کې کار کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په فرمان کې هغه افغانان چې دوګونې تابعیت لري او د بل هیواد د پاسپورت په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو او کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه شوي هم اجازه لري چې متحده ایالاتو ته سفر وکړي. پر دې سربېره هغه کسان چې په نړیوال جام یا اولمپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لاله وړاندې د روان کال د جنوري په وروستیو کې د واک ترلاسه کولو وروسته د یو ځانګړي اجرایوي فرمان په ترڅ کې امریکا ته د شرایطو برابر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې معنی ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو دی ته چې په افغانستان کې یو شمیر افغان کورنۍ چې په روستوي کې له پاکستان او ایران استل شوی او اوس په افغانستان کې دی وای چې د اختر د ورځې په سخت شرایطو کې تیر کړي. دوی نن د اختر درېما او روستۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اختر کې د خپل اولادونو لپاره نوې جامې ونشوي کولای او د اختر هیڅ رنگ تازه نه و. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې مشتي او شمیر افغان کډوال وایي چې د پولیسو لویرې د اختر خوښي نه دل منځلي. دا چې په کور دننه دراستانو شو او له افغانستان بهر په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اختر رنگونه څه ډول وو، اختر څنګه تیر کړی، اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورسره خبرې کړي.
په داسې حال کې چې په بیلابیلو هیوادونو کې مسلمانان د اختر خوښي له یو بل سره ویشي او د خپلوانو او ملګرو لیدلو ته ورځي، خو ډیر شمیر افغانان چې په روسیې کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي بېوزلۍ له امله یې د اختر خوښي نه ده لیدلې. نږدې یو اونۍ وړاندې د ایران ډیپورټ شوې صابره اوس مهال خپل خاوند او درې اولادونو سره د شبرغان په ښار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل د اختر په درې ورځو کې خاوند ناروغ وو او اولادونه هیله لرله چې د اختر جامع او میوه به ولري، خو په خبره هیڅ هم ورته آمده نه شول.
د اختر په دې درې ورځو کې مو هیڅ څه نه لرل. ماشومان غواړي چې هر څه ولري، وایي مورې موږ ته نوې جامع او خوراک، خو ما ورته هیڅ هم ولا سوکرلای. دوی هیڅ نه لري. د اختر دا درې ورځې مو تر خیمه لاندې سختي ګرمۍ ته تیرې کړې. بیګار ډیر تیز باد و، ماشومان مو هم ټول ناروغان شول.
یو بل افغان پناه غوښتونکي چې تازه له پاکستانه ریپورت شوی د غږ د بدلون او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلو اوس مهال په ننګرهار کې له ستونزو سره مخ دی.
موږ دلته پراته یو په خیمو کې ژوند کوو، ماشومان ته مریضان ستونزې دی. د اختر ورځ به دوی په ستونزې کې تېر شو. هېچ آمادګي نه آمادګي، هېچ شی نه و. دولت نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي، زمینه د کار برابر کړي او موږ ته کورونه ورکړي، نومیې به ورکړي.
دا کورنۍ چې ایران او پاکستان په زور استل شوی وای په خپل وطن کې د سرپناه خوراکي توکو او د روغتي خدماتو په څیر د بنسټیزو اړتیاو له نشواله سره مخ دی، واغه سخت بې وزنی چې دوی ورسره مخ دی لامل یې د اختر خوښي نه دن منځلې. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې مشه او شمیر افغان کډوال وای دوی د اختر ورځې په مناسبو شرایطو کې تیری کړي. په ایران کې مشه او افغان کډوال حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل چې سکالي د پولیسو له ویری چې ونني ول شي په کور کې اختر تیر کړ او هیڅ زایته لانړ. دوی مخکې په پخترونو کې یو بل کړتل، اختر به مو په خوخین منځو، خو سکال مو یوازې په جمعات کې د اختر منځو کړو او هیڅ خپل خپلوان مو نه لیدل. نه چا کړ لاړو نه مو کړ څوګرا. هیڅ کډوال د ویری لامل له کورونو نشي وتلای. کله چې د شپې وي د کیبو د پولیسو ویره موجوده وي خوب مو ورته. په پاکستان کې مش بیا اسناد افغان کډوال هم له ورته وضعیت سره مخ دی. وزینو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې آن په ډېرې مواردو کې کورونو نشي وتلی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسیې کې ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په شدت سره روانه ده. هغه کسان چې خپل وطن ته ستانه شوي د نامعلوم برخلیک، اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي په 13 مئی او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 1.5 میلیون کسان وطن ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو د مخ په زیاتیدونکو کشمیر په اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې دا پروسه د افغانستان په منابعو فشار راوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستيال د روسي فدراسيون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت قازان ښار ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت 13 ورځ په خپل ایکس پانه د دې سفر اعلان کړی او زیاته کړی دی چې لزیا و رحمان اریوبی سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې لزده کړی یو شمیر محروم انجونی او مدني فعالانو دا اقدام سمبولیک بللی دی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون زینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 11 او 12 نیټه ترسره شي. تفصیل لای فیروزی عزیزی ناور.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړو زده کړو پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو مرستیال د سفر په خبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالین دا اقدام سمبولیک بولي. په پروان ولایت کې له زده کړو یوې محرومې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی ټولو انجونو ته اجازه ورکړې وای چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته راستنې سي او بیا دې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تنها ما، هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پانتون ها هستند.
دا وای ایواز زنه، بلکې زرګونه نور انجونې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستو ته سترګې په لاره یو، خو په داسې حال کې د طالبانو موین زینا سو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو په اړه خبرې کوي. هغه کسانو چې دوی خپل ښوونځي او پوهنتونونه تړلې دي ننځي او د علمي پرمختګونو په اړه خبرې کوي. لومړی دې زموږ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي او بیا دې ځان ښودنې وکړي او په ناستو کې دې ګډون وکړي. په کابل کې له زده کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون له لارې د انجونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وښيي.
جز از حاشیه روی و گذراندن به خوب پوشیدن به چشم های ما،
دا وایي له حاشیه روی د وخت تیرولو او زموږ سترګو د ښځو حقونو نړیوالې ټولنې ته د خاورې شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنی طالبان غواړي وښيي چې زده کړو ته د یو ستر او بنسټیز اړخه ګوري، خو په افغانستان کې د انجونو د زده کړو بندیز یو کورنۍ ستونزه ده. لزده کړو دا محروم انجونی وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو د روانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د انجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د اصلي دریځ ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار، ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د انجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستیال د یکشنبې په ورځ د جون په 8مه د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپله اکسپانه زیاته کړې چې ضیاءالرحمن الاریوبي په دې فورم کې له ګډون سربېره به د بېلابېلو هیوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نورو علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د نجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نسی بدلولای. د دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتونه
با دی لیدلوری چه طالبان لری دا سفرونه د افغانستان تعلیمی نظام ته کومه لاسته راوړنه نه لري او نه هغه کرنلار چه طالبان د رامنځته شوي بندیزونو په اړه لري بدل کړي که دا سفرونه د طالبانو لپاره د فرصتونو په توګه تلقی کیږي تر څو دوی د جګړې او سیاست دګر کې تاریخ کې لوساتي او یوازې یو سمبولیک اقدام ګڼل کېدای شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو په سرلیک د جون په 11مه او 12مه نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استادو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلی چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزی افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوې او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف یې هر ماشوم ته د ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګی پورته انجونې له زده کړو را ګرځول سوي او بیا د 2022 کال په ورستیو کې د پوهنتون نه هم منسوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین سوي، خو دا ادعا ډیری افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره پات شي، وړاندې درته په خبرونه کې یو تفصیلی راپور لرو. هغه راپور کې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي کمزوري مزلته کتنه شوی. ځوانان او دغه راز محصلان وایي چې په افغانستان کې معلوماتي ټکنالوژي هغه سه وده نه کړی یا هغه سه پراخه شوې نه ده لکه په سیمه او نړۍ کې چې دا مهال وده کړې او د نړۍ اړتیا ورته ډیره ده. دوی وایي چې باید د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پانګونه وشي. اوس ورزو دي ته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس کې مظاهرې بلوا وبللې. هغه غواخو کړ چې کڅوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم یک شنبه د پراخ مظاهرو شاهد وو. تفصیل له صفی الله سانیک زیورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس ښار کې مظاهرې بلوا وبللې. هغه غواخ وکړ چې کڅوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. او به ګورو چې څه ته اړتیا لرو، موږ به هر څه ته چې اړتیا ولرو ورولېږو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله دی. موږ به دا ډیر له نږدې وڅارو کله چې دوی په خلکو توکي کوي. تاسو پوهیږئ چې دوی توکي کوي، دا د دوی نوی کار دی. دوی لاړې تو کوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پوهیږئ چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پیښ شي زه یو کوچنی بیان لرم چې وایي دوی توکي کوي موږ یې وهو. او ما دوی ته ویلي هیڅوک به زموږ په پولیس افسرانو لاړې تو نه کړي، هیڅوک به زموږ په اردو لاړې تو نه کړي. لاس انجلس ته درېمې پرله پسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چاند کډوالو پر ضد د چاپو په وړاندې پاسېدلې او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووځي. ښاغلی ترامپ د نظم د راوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم د ترامپ له ادارې غوښتي چې په لاس انجلس کاونټي کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او د دغو سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ترامپ تورن کړی چې هڅه کوي یو بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقض کړي. سپینې ماڼۍ بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلې دي هر چا ګډوډي تاوتریخوالی بی قانونی ولیدله. د یک شنبه پر از ملي ګارد شاوخوا د لزغړی د کورنی امنیت د وزارت پرسونل سره یو ځای د لارون کونکو یو ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شيو په زور سره شاته ټیلول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوي په تور د پولیسو او کډوالۍ د منسوبینو په عملیاتو کې نیول شوی. لزګونه مظاهره چان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوی دي. د متحده ایالاتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې ورځ د لاس انجلس په عمدتاً لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپی پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د استلو په هڅه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس هم راځو د خبرونه په دې ټولګه کې. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي یا هم مصنوعي زیرکتیا په اړه باندې د ځوانانو شکایتونه ده. یو شمیر افغاني کورنۍ چې په روسیو کې له پاکستان ایران ته ایستل شوی په غیره هم یو راپور موږ درلود چې په ویب سایت کې تفصیل سره azadiradio.com آدرس دی. په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادو کې خلک راستر بلې د نوې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي. دوی حتی له لومړنیو بڼو سره یې بلتیان لري او ترې شاته پاتې دي. دغه افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د ورته په تعلیمي سکتور کې د ټکنالوژي د زده کړو زمينه برابر شي او وایي چې د محل دی برخه ته اړتیا هم ډیره ده. د ټکنالوژي ځینې پوهان او متخصصان هم وایي چې په هیواد کې د بیکاری او سنې پراخ کچ ته پکتو ځوانانو ته د ټکنالوژي په بیلابیل برخه کې د زده کړو او فعالیتونو زمينه برابر نه شي. نو په افغانستان کې به په نګدي راتلونکي کې ځوانان د کار روزګار په برخه کې لګنو ستونزو سره مخامخ شي. تفصيله په دې راپور کې
لبه ده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې په هوای بيخي کم دا او په نشي حساب ده.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم په انځینه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خورسي. ازادي رادیو ته وویل چې د خوانزي د دوران نیولې تر په هنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټکنالوژي برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي رادیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټکنالوژي په برخه کې البته مونږ داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي، د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټکنالوژي پر مټ ده، که چېرته دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټکنالوژي پر مټ ده.
ولایتونه کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې د ټکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې نامنی، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي، اقتصادي ستونزې، ډېری ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی، انټرنیټي محدودیتونه، د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوری دي.
او اسانتیاوی په وکینه لدی چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له اصلي ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک سوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په دریمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته سوي، چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت سوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي، د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضیات باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولرئ. اوس هم په نړۍ کې د لری دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو، فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړی ده. نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ، خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بے خبره پات کیږي، بلکې آن لومړنۍ زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.
facebook.com/azadiradio